مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د گرمې 12 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د جون 10 نیټه ده زه احمد شاه زمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې به واوري چې په کراچي کې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځوان د وژل کېدو په ضد د پاکستان په کامیا اسمبلی او سنسبای اسمبلی کې سخت احتجاج شوی او بل خوا بیا سپریم کورټ د دې پیښې په اړه سخت نوټیس اخیستی دی دا به هم واوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي نو راپورونه هم لرو خپل مړي سره به ګولای ستورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومبې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر حامد کرزی بانند د پاکستان سفر کوي د پاکستان فوج مشر جنرال کیانی وای چې د امریکای لخوا فوجي امداد دی په ماشی امداد کې بدل شي او د شام نه په زرګونو خلکو د خراب امنیتی حالاتو لکبله ترکی ته کډی کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د پاکستان سفر کوي د افغان ولسمشر با دو ورځنی رسمي سفر کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره لیدل کاته کوي په دو ورځنی رسمي سفر کې د امن کمیشن چې دواړو خواونه په چارواکي پکې شامل دي به هم غونډې پیلوي د ولسمشر حامد کرزی بیان وایي چې ولسمشر با خپل سفر کې د امن بهیر ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري اقتصاد او دواړه خيزه اړیکو خبرې وکړي افغان ولسمشر سفر په داسې محل کې چې شپږ ونې وړاندې د اوسامه بن لادن وژل کېدو وروسته امریکا د امن بهیر مخ په وړاندې بوتلو زور راوړی وو د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کہنی وای چې د امریکای لخوا د اربونو ډالرو فوجي امداد دی په ماشی امداد کې بدل کړی شي چې په عام ولس بوج کم شي پینډې کې د فوجي کمانډرانو غونډه د فوج مشر جنرال کیانی په مشرۍ کې وشوه د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR بیان تر مخه جنرال کیانی د دې خبرې تکرار وکړو چې امریکا سره د روزنی اړیکې معطل شوې دي او د استخباراتي معلومات شریکول هم محدود شوې دي جنرال کیانی زیاتوي چې د پاکستان په خاوره د ډرون بریدونه کول د منلو وړ نه دي او په شمالي وزیرستان کې د امریکای لخوا د فوجي عملیاتو کولو د فشار خبرې هم رد کړې دي د خبري ایجنس AP د یو راپور تر مخه د جنرال کیانی له لوړپورو فوجي کمانډرانو سره د غونډې وروسته خپل تفصيلي خبرګون ښکاره کړی دی د پاکستان کراچۍ ښار کې د یو ځوان کس د رینجر لخوا په ډزو کې د قتل د پیخي پلټنې پیل شوې دي او د چارواکو په وینا دوه امنیتي اهلکار نیولې شوې دي د کراچۍ کرفتن علاقې کې رینجر سرتیرو پنجش کلن سرفراز شاه بغیر له سبوجي قتل کړو چې د قامي او سن اسمبلی غړو پر سخت احتجاج وکړو د پیخي وروسته د رینجرز مشر اجاز چودري یو خبري غونډې ته وویل وای چې څوک په دې کې پیخه کې ککړو هغه مو نیولې دي او د رینجر ځواک درې کسیزه پلټون ډله مو جوړه کړې ده او دغه ډلې د په یادې پیخه کې پلټنې شروع کړې دي د پلټونو د ترسره کېدو وروسته به په پیخه کې ککړ عناصرو ته سخت سزا ورکول شي بلخو د پیخه پاړه د کورونو چارو وفاقي وزیر د سند صوبې ډوړپور چارواکو سره لیدل کاته کړې دي د پاکستان واکلاندې کشمیر کې یو ټرافیکی پیخه کې لګ تر لګا و د سکول ماشومان مړ شوی دي ای پی خبري ایجنسی د یو سرکاري افسر د خولي وای چې پیخه هغه وخت رامنځته شو کله چې د سکول یو بس د علي بیگ په سیمه کې یو نیرته او غرزیدو د سرکاري سرچینو په وینا درې ماشومان د اوبونه ژوندۍ راوستې شوی دي او و نور ماشومان او د بس ډرایور لا تر اوسه بې درک دي قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی شام کې پازرګونو خلکو د فوزي عملیاتو او په هیواد کې د صدر اسد پر ضد خونړی مظاهرو لوري ترکی ته کړي پیل کړي دي د ترکی سور صلیب وینا تر مخه په شام پول سره نږدې کیمپونه جوړ کړي دي د ترکی د بارنو چارو وزیر احمد دیو ټوکولو وای چې تر اوسه پوری سلوري سوا کسان د شام نه ترکی ته راوختي دي د بلخو د امریکای د بهرنو چارو وزیر هیلی کلینټن د شام صدر بشار الاسد ته خبرداري ورکړې دي چې د تشدد نه لاس واخلي او د ملګرو ملتونو په شام حکومت غږ کړی دي چې په خپل اولس زور زیاتې بند کړي دوبۍ کې د لیبیا په اړه غونډه په پای کې میرمن کلینټن وویل چې د شام صدر د اولس لخوا د بدون راوستو مخه نشینی ولې میرمن کلینټن وایي
We are working with our partners in the international community to bring an end to the violence and to support
دوی وای مونږ نړیوال رولې او ملګرو هیوادونو سره په شام کې د تشدد د ختمولو او امن راوستلو لپاره کار کوو مونږ د شام سیاسي اصلاحات مرسته کوو صدر حسد هسی کوي چې د بلدون مخه ونیسي، خو اوس دا ممکنه نه ده. د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وایي چې امریکا د افغانستان څخه د ځواکونو وستلو کې هیڅ تادی نه کوي. امریکا د جولای میاشت نه په افغانستان کې میش یو لک فوجیانو کې د ځینې ځواکونو د وستلو عمل پیلوي. برسلز کې د ناټو د دفاع چارو وزیرانو غونډه وشوه چې د امریکای حلیف هیوادونو د امریکای لخوا د ځواکونو کې د کمی راوستو په فیصله اندېښنې څرګندې کړې. د ناټو عمومي سکرتر اندریوس فوخ راسموسن باور څرګند کړو چې ناټو به خپل ټاکل شوی نیټه 2016 کال کې د افغان امنیت ذمہواري افغان دولت ته وسپاري. بلخوا د امریکای نامزد د دفاع وزیر لیوان پینټا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو خبرې ملاتړ کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال لاډیو څخه واوریدل چې ګولایاس وړاندې کول. په روان خبرونه کې مستاوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیږي. په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو ځوان د وژل کېدو په ضد د پاکستان په کامی اسمبلی او سند صوبای اسمبلی کې سخت احتجاج شوی دی. بلخوا د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن مشر وایي په پاکستان کې عام سړی جرم وکړي نو سزا ورکول کیږي، خو په امنیتي ځواکونو د چا وس نه رسیږي.
جو قانونی کاروائی ہوگی وہ لا انفورسنگ ایجنسیز والوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ فوج کے ہوں، پیراملٹری ہوں یا پولیس کے ہوں.
د امریکا د استخباراتي ادارې مشر وایي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته دوی ته موقع په لاس ورغلی چې القاعده د یو بشپړې ماتې سره مخامخ کړي.
It has also given us the greatest chance since 9/11 to disrupt, dismantle and to defeat al-Qaeda.
د بارادر چاکوانج په پاکستان کې د نن او د باندې ډیره غشتنه لیدل کېده. د رواني ترهګری لامل کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی. د چاکوانو یو جوړونکی وایي
مخکبه چترال ته انګریزان ډېر تلونه پر لاره باندې چې پاتې ریدنو زمون کار به ول دن راو به ګرځي د چاکوان دا واغست نو سغم ناراضي.
او دروان خبرونه په پای کې د سپورتس پلړ کې د شاهد افریدی د کیس او په وزیرستان کې د رزمک د کرکټ تورنمنت حال هم درکو. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او سره زو خپل لمړي راپورته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدونکي دي. هغوی به په خپله دوره کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره لیده کاته کوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل په خپل راپور کې راکوي.
د خارجي دفتر د مطبوعاتو څانګې یو افسر انتصار سلیری د وینا تر مخه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د دوه ورځو په دوره پاکستان ته راتلونکي دي. هغې به د خپلې دورې په مهال ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نور سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د حامد کرزی دورې په اړه انتصار سلیری وایي
حامد کرزی سره به خلوی وفد راځي. په دې وفد کې د هغوی سره د افغانستان خارجه وزیر او د مشترکه امن کمیسون غړي هم شامل دي. حامد کرزی به خپل دوره کې نن د ټولو لومبې د ولسمشر زرداری سره یو په یو ملاقات کوي. بیا به د دوانو ډلو او ولسمشرانو ترمنځ ملاقاتونه کیږي او د هغې وروسته به خبري غونډې ته خطاب کوي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په درناوي کې به نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ماسخوتن میلمستیا هم ورکوي. سبا به حامد کرزی لومبې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او بیا د پاک فوز مشر سره ملاقات کوي او د هغې وروسته به د مشترکه امن کمیسون د پرانیستې غونډه کیږي چې پکې به د پاکستانی پوځ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا هم شامل وي.
بلخوا سرکاری ٹی وی تا د مرکې په وخت پاکستان کې د افغانستان سفیر محمود داوزه د حامد کرزی د دورې په اړه صداسي ویل
دو خبرې داسې دي چې موږ له هغه په ذهن کې ایښودل پکار دي. هغه دا دي چې راتلونکي دوه کاله د دواړو هیوادونو د امن او استحکام لپاره ډیر مهم دي. که موږ په افغانستان کې امن او مفاهمت غواړو نو موږ له د پاکستان د مرستو ضرورت وي. د صدر حامد کرزی د دورې دوه مقصد دي. یو خو دواړه خیزه اړیکې دي د کمې د خکولو لپاره چې د دواړو ملکونو چارواکي د یو بل د ملک دورې کوي او دویم مقصد یې د مشترکه امن کمیسون په اړه خبرې اترې کول دي. او دا ډېره خبره ده چې چې په دې کمیسون کې بعد د دواړو ملکونو د خارجه دفتر غړي شامل وي.
د حامد کرزی د دې دورې په اړه د خارجه دفتر ویاند تهمینا جنجوا په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان صدر د دورې سره بعد د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسو د کراچی پر لور چیرې چې تیر ورځ د نیم پوځي دستو یا رینجرو په ډزو کې د 25 کلن ځوان د وژنې پر پیشه په کامیا اسمبلی او د سند په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومتي غړو لخوا د احتجاج وروسته د کراچی د رینجرز واکونو مشر خبري غونډې ته وینا وکړه او په پیشه کې د ککړو سرتیرو د نیولو او د دغه پیشې د پلټنې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. بل لور د انساني حقوق سره اړوند تنظیمونو هم دغه وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. په دې اړه نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار کلیفټن په یو پارک کې د نیم پوځي دستو لخوا د سرپرست شاه نومي زلمي د قتل په پیښه د قامي اسمبلی او سند اسمبلی غړو سخت احتجاج وکړو او د رینجر سرتیرو لخوا ترسره شوې د وژنې دا عملیه ناروا او غیر انساني وبلو. هم په دې حقله د زیارت په شپه د رینجرو مشر میجر جنرال اعجاز چودري خبري غونډې ته وینا وکړه. هغه د وژل شوي تن په مرګ خفګان څرګند کړو او ویل
ہم نے لوگ اس میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر دیا.
څوک چې په پیخه کې ککړ وو هغه مو نیولې دي او د رینجر ځواک لوړ پوړو افسرانو یو درې کسیزه پلټون کې ډله مو جوړه کړې ده او دغه ډلې د یادې پیخې په اړه پلټنې شروع کړې دي. د پلټنو تر پوره کېدو وروسته به په پیخه کې ککړ عناصرو ته سخت سزا ورکول شي. د رینجر سرتیرو په ډزو د 15 کلن سرفراز شاه د وژنې ویډیو یا فلم د پیخې په وخت موجود د شخصي ټي وي کیمرامین خپله کیمرا کې خوندی کړی وو. دغه فلم په بیلابیل ټي وي چینلونو د چلیدو وروسته د رینجرو په ضد د وژل شوي ځوان خپل خپلوانو سخت احتجاج وکړو چې بیا وروسته د احتجاج دغه لړۍ د قامي او صوبایي اسمبلۍ تر سطحې ورسېده. د رینجر سرتیرو لخوا د سرفراز شاه وژنې د دغه ځواک د تربیت او سلوک په اړه د ولس په ذهن کې قسم قسم پوښتنې راولاړې کړې دي. په دې اړه مې کراچۍ کې د سی پی ایل سی پولیسو مشر احمد چنای نه وپوښتل نو هغه وویل منگتہ دے خبر خیال ساتل پکار دی چھ کراچی کے ہر اورز دا سی پیخی نرا مزد کی گی. ما پخپل درے کال سروس کے دا سی دردناک پیخا کل ہن ندلی دلے دا غیر عادی پیخا دا. پیخا کے ککڑ کسا نیول شوی دی او حقوی تبا خامخا سزا ورکولی شی. خو پاکستان کے دی انسانی حقونو دی کمیشن مشرا زہرا یوسف بیا وائی چھ پاکستان کے کعام سڑے یو جرم وکڑی هغه ته سزا ورکولی شي خو که قانون نه پیژون کی ادارې لوی جرم هم وکړي سزا ورته نه ورکول کیږي.
جو قانونی کاروائی ہوگی وہ لا انفورسنگ ایجنسی والوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے چاہے وہ فوج کے ہوں پیراملٹری ہوں یا پولیس کے ہوں.
زہرا یوسف وای چې کومه قانونی کاروائی کیږي هغه دلته د قانون نه پیژون کو ادارو سره نه کیږي که هغه فوج دی که پولیس دی یا پیراملٹری او د دې نه دغه ادارو ته یو ډول حوصله هم تر لاسه کیږي. صرف د کراچۍ د یو پیخانه ده زمونږ د شمیرې تر مخه ډېرې داسې پیخې رامنځته شوې دي. مخکې ورځو کې د کوټې سره نږدې خروټ آباد سیمه کې د روس هیواد 15 وګړي قانون نه پیژونکو ادارو ووجل. د بلوچستان په نورو برخو کې هم هره دویمه دریمه ورځ داسې مړی موندل کیږي چې د تشدد دومره نښې ورباندې وي چې هغه مړی د پیژندګلو نه وتی وي. او زما په خیال د دې پیښې د پلټنې انجام به هم د دغې پیښو د پلټنو په څیر وي. پاکستان کې د انساني حقوقو سره اړوند تنظیمونو د رینجر سرتیرو لخوا د سرفراز شاه وجنه غندلې او دای د انساني حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د رینجر لخوا د یو ځوان د وژلو په ترڅ کې د پاکستان سپریم کورټ سوموټو اکشن اخیستی دی او د دغه پیښې په اړه اورېدنه روانه ده او د صوبه سند د داخله چارو له سیکرټري څخه غوښتنه شوې ده چې د رینجرز ډی جی او د پولیس آی جی دی د خپل دندو څخه لیرې کړي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي. د امریکا د استخباراتي ادارې اوسنی مشر او د اولس مشر بارک اوباما لخوا د دفاعي چارو د راتلونکي وزیر په حیث ټاکل سوی لیون پینټا د امریکا په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې غونډې ته ویلي چې دی له دې کباله چې د پاکستان اټومي وسلې غلطو لاسونو ته ورنسي ډېر اندېښمن دي. نوموړي وویل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تر حساس او پیچلي دور تیریږي. په دې اړه نور حاله واشنگټن څخه د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
خاغلی پینټا چې راپورونه وایي دغه 13 میاشتې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د پاکستان په پټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې عملیات وسارل، د سنټ کمیټې ته په خپلو سرګندونو کې وویل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دا مهال له یو ډېر حساس او پیچلي پړاو څخه تیریږي. نوموړي هغو رپورټونو ته په اشاره کولو چې ښایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې ترهګرو شبکو ته پناه ورکول کیږي وویل چې د امریکا حکومت په تیرو کلونو کې په سو سو واره له پاکستانه غوښتي تر څو په دغه هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي، ولې د ده په وینا په دغه حکله هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د سی آی اے مشر که څه هم د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ خبره په ډاګه کړه، ولې ورسره یې د دغې جګړې په ترڅ کې په راتلونکي کې د لا نورو لاسته راوړنو هوډ هم څرګند کړ.
Osama bin Laden. In my view,
هغه عملیات چې پترس کې اسامه بن لادن وژل شو زما په نیز نه یوازې دا چې نړۍ ته واضح کوي موږ به هغه څه وکړو چې باید یې ترسره کړو، بلکې دا هم چې د سپتمبر له بریدونو وروسته موږ ته هغه ستره موقع په لاس راغلې تر څو القاعده له یو بشپړ ماتې سره مخ
کړو.
نوموړي هم دغه راز په افغانستان کې په ورستیو کې د کړیو پرمختګونو په ستاینه کولو خبرداري ورکړل چې باید دغه لاسته راوړنې ټینګې وساتل شي. موږ په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګ کړی دی، که څه هم یو نازکه او پشاتلونکې بڼه لري، خو زه بیا هم په دې باوري یم چې د امنیت له پلوه ښه پرمختګ شوی دی. موږ افغان ځواکونو ته چې پولیس او پوځ دواړه پکې شامل دي د تربیې پروګرامونه په ښه ډول پرمخ وړي دي، خو زه بیا هم په ډاګه وایم چې دغلته د حکومتدارۍ په برخه کې زیات پرمختګ ته اړتیا لیدل
کیږي.
د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی لیون پینټا که څه هم د سینټ د پوځي چارو د کمیټې پر وړاندې د ولسمشر اوباما هغه داوي چې وایي را روانه میاشت به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د مرحلوار ایستلو لړۍ پیل کړي تایید کړی، ولې د سرتیرو د دقیق شمیر په اړه یې واضح څه ونه ویل. نوموړي هم دغه راز له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه چې راپورونه ښایي د روان میلادي کال تر پایه به دغه لړۍ بشپړ شي وویل هغه فکر کوي چې عراقي حکومت به ورته د څه شمېر ځواکونو دغلته د پاتې کولو لپاره ووایي.
Al-Qaeda that are still in Iraq.
په عراق کې لا اوس هم د القاعده زرتنان موجود دي. موږ هغه بل ورځ د غلطه د یوې حمله شاهدان ووسیدو. د دغه ځای حالات هم نازک دي. یو زباور لرم چې موږ باید هغه واړه مهم اقدامات وکړو سو د غلطه مو چې کمی هم ګټې لاسته راوړې دي ورڅخه دفاع یقیني کړې شو. خاغلی پینټا د لیبیا د مسلې یادونه هم وکړه چې وی ویل کچرې په لیبیایي رژیم اچول شوی فشار ته هم دغه سي دوام ورکړل شي نو زرد چې قضا فی واک للاس ورکی. په داسې حال کې چې راپورونه ښایي ولسمشر اوباما د راتلونکو کلونو لپاره د امریکا د کورنی امنیت په برخه کې پروانو لګښتونو کې د 750 بلین ډالر د کمی راوستلو پلان لري، خاغلی پینټا چې ټاکل شوی د روانې جولای میاشت په لومړۍ نیټه به د دفاع د وزیر سوکای سنبال کی د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرداري ورکړل چې د پینټاګون بودیجا راکمول به د امریکا په پوځ ناوړې اغیزې وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم ورسېدلې چې تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو حال درکو. دوو نړیوالو ورځپاڼو د سیمې په هیوادونو پاکستان او افغانستان باندې بیلابیل لیکنې کړې دي. وال سټریټ جورنال په پاکستان کې پر اقتصادي حالت او له دې هیواد سره د امریکا پر مرستو لیکنه کړې. واشنگټن پوسټ بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو او پر سیمې باندې د دې مسلې پر اغېز لیکنه کړې چې غټي کې حسیبا شهید وړاندې کوي.
وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکا د اوسامه بن لادن تر وژلو وروسته له پاکستان سره پر خپلو کړکیچنو اړیکو بیا غور کوي، یو شمیر له اسلام آباد سره د واشنگټن د مرستو مسله راوچتوي. لومړی مهمه دا ده چې پوښو چې ولې پر اسلام آباد بندیزونو تر اوسه له غوښتنې سره سم اغیز نه دی کړی. په حقیقت کې په پاکستان کې دوه بنسټونه دي، پوځي جهادي او حکومت. پوځي جهادي برخه ډیره ځواکمنه ده. په رسمي توګه د حکومت د بجټ له 500 برخو یو برخه اخلي. په دې ډول د امریکا د مرستو دریمه برخه ترلاسه کوي او دا پیسې له اټومي ټکنالوژي نیولې تر خپلې ناشتې پورې په بیلابیلو برخو لګوي. د وال ستریت جورنال په لیکنه امریکایي ډیپلوماټان خایي فکر وکړي چې دا چانس وي چې د حکومت پله تر پوځي جهادي برخه در نه کړي. په وروستیو کې د امریکا د مرستو په هڅو کې دې برخې ته پاملرنه شوې ده. پښتانه دار چې آصف علي زرداری به پر پوځي مشر اشفاق پرویز کینی برلاسه شي. په ایبټ آباد کې د مې په دوهمه د اوسامه بن لادن د وژلو پیښې او بیا په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر اډې باندې برید خای د ولس ذهنیت د پوځ مخالف کړی وي. نووال ستریت ژورنال ورسپانه بیلی کې له دې سره به ولسی مشران د موقع لري چې اصلاحات پلي کړي. دوی کولای شي چې دفاعي لګښت راکم کړي، پوځ تر ملکی واکمنۍ لاندې راولي او د وسلوالو ملاتړ ورسره رالکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه لیکنه کړې ده. له افغانستان نه راتلونکي کال د ډیرو امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د اوباما په اداره کې د نننه دا بحث کیږي چې دوی اوسامه بن لادن وواژه، یعنی په 2000 کال کې چې هلته یې پوځیان واستول هدف یې همدغه وو، نو اوس باید له دې هېواده ووځي. واشنگتن پوسټ بیا دا پوښتنه کوي که چیرته له افغانستان بهرني پوځیان ژر ووزي بیا خو به د نویو مکلونو پیښه نه تکرارېږي، داسې چې سیمه ییز ځواکونه هند او پاکستان به دواړه په افغانستان کې د خپلو ډلو ټپلو مرسته کوي، چې له دې داسې ښکاري چې په جنوبي اسیا کې به بې ثباتي راشي. د واشنگتن پوسټ په باور مسله ښکاره ده. د پوځیانو د وټلو کار باید له ستراتیژیک پلان سره سم وي. د امریکا پالیسی جوړونکي د پوځیانو د وټلو مسله سیډي. دوی له طالبانو سره د سولې پر خبرو غور کوي او پر پاکستان د بي پيلوټه الوتکو د بریدونو مسله سیډي، چې دغه مسله پر یو بل څه ډول اغیز کولای شي. ستراتیژیک هدف له افغانستان د امریکا له وټلو وروسته د سیمې په کچه د یوې اډانې جوړېدل دي. د ورستواني په وینا دادا مانا لري چې د پاکستان، هند، افغانستان او امریکا ترمنځ ګډې هڅې وشي څو یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي. د ولسمشر اوباما له لورې له افغانستان نه د پوځیانو د ایستلو اعلان د سیمې له مسلې سره تړلی دی. د دغو پوځیانو د یو دم ایستلو مسله نه ده. د افغانستان، پاکستان او هند مشرانو له امریکا غوښتي دي چې عسکر وباسي، خو داسې دې نه کوي چې هلته بیا د قدرت تشه رامنځته شي او دوی ورسره په لانجه اخته شي.
حسیبه شهید و چې د پاکستان او افغانستان په اړه د وال سټریټ جورنال او واشنگتن پوسټ ورسپانو د مقالو مهم ټکي در اورول. ګران اوریدونکو، اوس زو برطانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز ته. برطانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز د امریکایي کانګرس لخوا د افغانستان په اړه د ریپورت په حواله لیکي چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیواد له سخت مالی بحران سره مخامخ کېدای سي، نو باید د دې د مخنیوي لپاره له اوس څخه پلان جوړ کړل سي. د دغه ریپورت نور مهم ټکي به زموږ همکار ګلایزر ته وړاندې کړي.
ورسپانې فاینانشل ټایمز د امریکای کانګرس لخوا د افغانستان په اړه رپورټ ته یو مقاله ځانګړې کړې ده او لیکي چې د لسیزې راهیسې د نوي افغانستان د جوړولو په هڅو کې مقامي اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسولی دی. دا رپورټ چې په دوه کال کې جوړ شوی دی او د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ډیموکرات ګوند غړو پرې کار کړی دی، په ولسمشر باراک اوباما زور راوړي چې د افغانستان تګلاره باندې غور وکړي. مقاله کې د رپورټ مهمې خبرې راپورته کړي دي او لیکي چې په افغانستان کې د کامیابۍ معیار د پیسو په لګولو دی ونه ټاکلې شي، بلکې د افغان ادارو صلاحیت ته وکتل شي. مقاله لیکي چې دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی دی چې راروان میاشت کې ځینې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وځي. فوزي مشران د لږ ځواکونو د وستلو په حق کې دي او غواړي چې جنگي ځواکونه دي موجود وي. بلخوا واکمن ډیموکرات او نور قانون جوړونکي په زیات شمیر کې د فوزیانو وستلو خبره کوي. مقاله لیکي چې زیاتره امریکایي وګړي دا جنگ بې نتیجې بلي او هر کال فوزي مقصدونو زر ارب ډالر مصرف کیږي. د رپورټ په اړه مقاله زیاتوي چې زیاتره امداد د ولس زړونه او فکرونه په ګټلو خرچ کیږي او هغه هم د هیواد سویلي او مشرقي سیمو کې دي او د قلارې لپاره 80% لنډمهاله پروژکټونه جوړ شوی دی. رپورټ زیاتوي چې ترلاسه شوی ثبوتونو تر مخه د دې پروژکټونو ساحه محدوده او د ګټې تر تاوان ډیر دی. د افغانستان لپاره بهرني امداد کې درغلي هم ډیره ده او 90% افغان اقتصاد چې په بهرني امداد چلیږي کې درغلي، مزدورانو سره زیاتې او په وسایلو د کنټرول خبرې راپورته کولی شي. رپورټ وایي چې افغانستان نه په 2014 کال کې د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیواد له سخت مالی بحران سره مخامخ کېدی شي، نو باید د دې مخنیوي لپاره دی اوس نه پلان جوړ شي. مقاله لیکي چې دا رپورټ په ولسمشر باراک اوباما نور زور راوړي چې د افغانستان نه د ځواکونو وستلو عمل توند کړي، نه چې د فوجي چارواکو په وینا رو د هیواد نه ځواکونه وباسي. مقاله د افغانستان لپاره د امریکای نوی سفیر ریان سی کروکر د خلیلی کې چې امریکا نشي کولی چې افغانستان پرېږدي او دا هیواد بیا د ترهګرو په لاس ورشي. دوی زیاتوي چې امریکا د سیمې نه نوځي او په افغانستان کې د ورپک وروستو لوی ګواښ چې درغلي ده د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
ګولایز و چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د دغه هیواد له سخت مالی بحران سره د مخامخ کېدو په اړه د برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د مقالې مهم ټکي در اورول.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خبره د اټمي چارو کارپوهان اندېښمن دي چې ایران اټمي وسله جوړولو ته نږدې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران اعلان کړی یورینیم به لا نور غني کړي. د ایران د یورینیم د غني کول په اړه د غربي نړۍ اندېښنو ته په دې مقاله کې کتنه شوې چې غټي کې مليحه امیرزاده در اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبره ایران د شورو په ورځ اعلان کړی چې سه کال به یورانیم له مخکې په مقابله کې درې چنده زیات غني کړي چې پرې د اټومي چارو کارپوهان اندېښنه لري. د دوی په فکر د دې ګام سره به ایران په اټومي بټۍ کې د استعمال قابل نور نیوکلیر فیول جوړولی شي چې ورسره به اټومي وسله جوړولو ته نږدې شي. ورځپاڼه وایي د ایران دغه څرګندونه اشاره ورکوي چې هر قسمه یورانیم غني کول د بندولو په اړه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غوښتنې چې وار په وار یې کوي ایران خوګ نه دی ګرولی. ایران اصرار کوي چې دغه کار یې د پر امن مقصد لپاره دی. د ورځپاڼې په خبره د ایران لخوا دغه اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د دې نه دوه هفتې وړاندې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نه پس د ملګرو ملتونو د اټومي چارو سارنوال د مخکې په پرتله د دې شک په اړه نور تکنیکی معلومات رابرسېره کړل چې ګینی ایران په پټه د اټومي وسله جوړولو هڅه کړې ده. د ورځپاڼې په خبره د ایران د دې خبرې اعتبار کول ګران وو. ایران دا وخت د نتانس په صحرایي علاقه کې په اټومي بټو کې 10% پورې یورینیم تیار کوي او په دې اعلان کې ویل شوی د یورینیم فیول ځینې پیداوار به د کوم سیمې ته اړوي. خو د رسپانې په خبره په کوم سیمه کې د نوې اټومي مرکز جوړولو لپاره به مؤثر او لاخه بټو ته ضرورت وي او دا به په داسې حال کې وي چې غربي نړۍ نه یوازې د ایران په تجارت اقتصادي بندیزونه لګولي بلکې په دې ترس کې یو لړپټې هڅې هم روانې دي چې د ایران اټومي کوششونه د ودرولو لپاره د کمپیوټر د یو وایرس سټکسنیټ استعمال هم شامل. نیویارک ټایمز لیکي دا چې آیا ایران اټومي وسله جوړول غواړي لا واضح نه ده او زیاتوي یورینیم غني کول یو ګران تکنیکی عمل دی. خو که ایران په دې کې چره کامیاب شي نو دوی به دې ته نږدې شي چې اټومي وسله جوړ کړي. امریکایي چارواکي وایي داسې هڅو سره نه به کوي. ورځپاڼه وایي د ایران دغه اعلان د دې هیواد د اټومي انرژي ایجنسی نوی مشر فریدون عباس په سرکاري ټي وي وکړ. داغه په خبره د نتانس نه کوم تازینې کار اړول به د اټومي انرژي نړیواله ایجنسی تر سارنې لاندې کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره د دې ادارې مشر یوکیو امانو د ګل په ورځ ویلي چې د ایران اټومي فعالیتونو په اړه ورته نور معلومات ترلاسه شوي دي چې په دې هیواد کې د اټومي پروګرام پوځي اړخونو ته اشاره کوي. نوموړي له ایران نه غوښتنه وکړه چې د خپلو ذمهوارو نه دې په شانه ګرځي. ورځپاڼه لیکي د ملي شورا کونسل یو ویان ټامی ویټر ویلي اوباما انتظامیه د ایران په دې سرګندونو اندېښمنه ده.
ملیحا میرزاده وه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي در اورول. ګران اوریدونکو زو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د ملک یو شمېر ورځپاڼو خپلو اداریو کې د کراچۍ پیښې ته کتنه کړې ده. دې لړ کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکلي دي چې زموږ په ملک کې دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې په خپل قانون ماتوي او دوی خپل ځانونه د قانون نه برګڼي. اداریې وایي چې څو ورځې وړاندې بلوچستان خروټ آباد سیمه او بیا د کراچۍ پیښې دا خبره څرګنده کړه چې د پولیسو اف سي رینجرز او نورو استخباراتي ادارو څخه خوښوي هغه کوي او د دوی نه هیڅوک د تپوس نشته. مخکې لیکي چې وزیر اعظم د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی او وایي چې ککړو خلکو ته به سزا ورکول شي. خو ولې د داسې هیڅ تما نشته ځکه چې دوی د خپل گورنر سلمان تاثیر قاتل لا سزا ورنکړه. د اقلیتي چارو د وزیر شهباز بټي کیس لا هم روان دی. د خبریال سلیم شهزاد د کیس سو شو چې لا یو عام تن قاتل ته سزا ورکړي. اداریا اخره کې وایي چې حکومت لا په دې پالیسي او قانون نافذ کوونکو ادارو کارمندانو ته په ورکړې شوې اختیاراتو نظرسانی په کار ده گنی د ملک حالات ورس پورس خرابیږي. دغه شان د انګریزي ژبې یوې بلې ورسپانې ډان خپل اداریا د خبریالانو په وجن لیکلې ده او وایي چې تیرو شپاړسو میاشتو کې پاکستان کې ولس خبریالان وژل شوي دي، کوم چې د اندېښنې وړ خبره ده. خو د دې نه هم د افسوس خبره دا ده چې د یو خبریال هم لا تر دې دمه پته ونه لګېده چې دا چا اولی. اداریه وایي چې د خبریالانو د تحفظ دپاره د امریکې د خبریالانو یو ټولګي تجویز وړاندې کړی دی چې داسې یو اداره دې جوړه کړي شي چېرته چې به هغه خبریالان خپل اطلاع ورکوي چې که هغوی یا د هغوی کور والو تاسو قسمه دړکې ترلاسه کیږي. اداریه وایي چې دا یو ډېر ښه تجویز دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې ته دې عملي جامه واغوستی شي چې دا شان دا حقیقت رابرسېره کولو لړکې د خبریالانو ستونزې کمې شي.
ګران اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیلو چې کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه، په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ګلایاز بلند خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د پاکستان سفر کوي. د پاکستان فوج مشر جنرال کیانی وایي چې د امریکې لخوا فوجي امداد دي په ماشي امداد کې بدل شي. کراچۍ کې د 15 کلن ځوان د قتل په تور د رینجرز دوه سرتیري نیول شوي دي. د امریکې د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وایي چې امریکا د افغانستان څخه د ځواکونو وستلو کې هیڅ تادی نه کوي. د شام نه په زرګونو خلکو د خراب امنیتي حالاتو له کبله ترکی ته کډې کړې دي. بلخوا امریکې شام ته خبرداري ورکړې ده چې د تشدد نه لاس واخلي او غربي او عرب هیوادونو د لیبیا یا غیانو سره د 1.3 ارب ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
زو چې تاسو ته لاند خبر نو اورول، ګران اوریدونکو، اوس زو د نورو راپورونو پر لور. د تیرې سمې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پاکستان لوی فشار دی، خو پاکستان دریز لري چې دا عملیات به پر مناسب وخت کوي. د ترګری په ځل جنگ کې د شمالي وزیرستان اهمیت او دلته د پوځي عملیاتو څه خبرګون راتلای سي، یا بیا د عملیاتو په ځای بل څه لار ممکن ده چې د ترګری په ضد جنگ خپل منطقي انجام ته ورسي. دا هرڅه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په خپل راپور کې څرګندل دي. راځي چې ورته غوښو.
د تیرو سو ورځو راسه مطبوعاتو کې د امریکایي پوځي چارواکو لخوا داسې بیانونه راځي چې ګنی پاکستانی حکومت او پوځ دې ته تیار شوی دی چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خلاف یو منظم پوځي اپریشن وکړي. ولې بلخوا پاکستانی چارواکي دا خبره ردوي او وایي چې دا فیصله به په خپل خوخه او مناسب وخت کوي. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان د اهمیت او دلته د طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو په اړه د جرنالیزم د سانګې د استاد او خبريال عرفان اشرف نه وپوښتل، هغه وی چې که شمالي وزیرستان کې پاکستان په خپل عملیات نه کوي نو دا کار به امریکا او ناتو وکړي، ځکه چې دوی وایي چې شمالي وزیرستان کې دا وخت د ترهګرو جالي دي او دلته نه دوی افغانستان کې د وسلوالو بریدونو منسوبې جوړوي.
هغه ټول شکایات کوم دي د پاکستان بارډرنګ ایریاز نه دي او هغه کې ناتو وزیرستان پاپتا. نو زه دا غنم چې په دې حالاتو کې د پاکستان فوج سره د بل څه جواز نه پاتې، دا سوای د دې چې هغه اپریشن په ناتو وزیرستان کیوکی خبر دا داسې آسان خبر هم نه ده چې پاکستان به فوراً اپریشن شروع کیږي پر اکتفی ریسورسز پکار دي.
بل طرف ته د فاټا ریسرچ سنټر ډایریکټر او د قبایلی چارو کارپو ډاکټر اشرف علی وایي چې نږدې ورځو کې داسې سللوي کاروای آثار په نظر نه راځي، ځکه چې که پاکستان داسې اراده لرله نو رزمک کیډټ کالج او دغه شان نور سکولونه به نه خلاصول او د هلتنه به ماشومان او استادان اوخکیو. ولې بیا هم که پاکستان باندې دباو زیاد شو نو محدود کاروائی کولی شي. ډاکټر اشرف علی وایي
پاکستان لپاره یقینا چې دا یو ګران خبر هم ده چې یو بل فرنټ ځان ته کولو کې شمالي وزیرستان کې جګړه کول یوازې د ټي ټي پی خلاف جګړه نه ده. هلته کې عربیان شته دي، هلته کې پنجابي طالبان شته دي، هلته کې حافظ ګل بادر ګروپ شته دي، هلته کې مختلف ډلې دي چې هغې سره به په ګډه باندې په یو شریک فرنټ کولاوی نه. د پاکستان واقع ده چې مجبورې هم ډېر زیاتې دي، خو بلخوا د امریکې لخوا چې کوم فشار دی نو د هغې فشار د سیټسفای کولو دپاره به یقینا چې پاکستان سن سه طریقه باندې په سن سه پیمانه باندې به یوسف ضرور اخلي. او زه فکر کوم چې دا په داسې وي چې یو لمیټډ او یو ټارګیټډ ملټري اپریشن به دي خامخا کوي.
آیا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د شمالي وزیرستان یوازینی حل پوځي اپریشن دی که بیا حکومت لا سنور لارې هم لټول پکار دي؟ د سیمه ایزو چارو کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي
نور لارې دا دي چې قبایل په اعتماد کوو چې قبایلو سره جرګې وشي او بابت دا دي ویلې چې
د نوموړي وینا وه چې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې پاکستان لا په خپلو پالیسو نظر اچول پکار دي او کوم مقصد چې د خبرو اترو د لار تر سره کیدی شي هغه د اپریشن په لار نه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د مومند ایجنسی پر لور له جلوزو کیمپ څخه خپل کورونو ته ستانه سوي بے کور سوي کډوال د باجوړ متاثرین خپل کورونو ته رسیدلی دي. خو د مومند ایجنسی ځینې کډوال د ناکی کیمپ مومند ایجنسی کې ور بیا د کډوالۍ ژوند کوي او له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په خپل دغه راپور کې راکوي.
د جلوزای آی ډی پیس کیمپ نه باجوړ ایجنسی ته بیرته ستون شوی محمد امین چې د مامندو د سیمې اوسیدونکي دی وایي د هغوی کورونه څه په خراب حالاتو کې او څه د خصمانۍ د نشوالي د وجې وران شوي دي او د حکومت لړخه هغوی ته خوراکي او غیر خوراکي سامانونه ملاویږي.
تاریخ کې بچ کم باندې بلسنی دي که خوراک څاکه بس دغه مواد ورکړي وو وړي ورکړي وو غوړي دال لږ لږ تر کانې د بار لږ سامان دي.
په کوم سیمو کې چې سکولونه رنګول شوي وو د هغه سکولونو ماشومان چرته سبق لزی محمد امین وای
مخکې نه کوم کولاو دي لږه هغه وسم کولاو دي لکه دغه دې چلي کی کنه او کوم د سکولو کې چې خدای تعالی د سکولونو دی ورانشي وي نه خراب دي وسم نو ماشومان د سې بس د واړو واړو سکولونو یو یو چې ستړي ان دې سم ماشومان چې نه بس کورونو کې ناشتي
او محمد جنسی ته برت ستانه شوی متاثرینو کې تقریبا 15 کړي د جلوزو کیمپ نه ناقی متاثرین کیمپ محمد جنسی ته تللی دي او اوس هم په کیمپ کې ژوندون کوي. د اول سره د ملاوېدو اجازه خو ملاونه شو خو دغه کډوالو جلوزو کیمپ پر دی وجه نه پریخودو چې د هغوی سیمې د وسلوالو طالبانو څخه صفا نه دي ګرځول شوی خو بیا هم فاټا ډیزاستر مینیجمنت اتارټي هغوی واپس لوته تیار کړل او چې د غولز د جروزو کیمپ نه بهر شول نو یو ور بیا په ناکی کیمپ کې ورداننه شول. پر دې اړه د فاټا ډیزاسټر مینیجمنت اتارټي ډایریکټر جنرال ارشد خان وای په دې سوال چې ناقی کیمپ کې متاثرینو ته د بجلی سہولت نه دی ورکړل شوی ارشد خان دا ځواب ورکو. او یو متاثره تن چې نومې نه خایلو د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل هغوی ته که هر څومره سہولتونه ورکړی شي خو هغوی به هله خوشاله وي چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
ګران اوریدونکو، شانواز ترکزی وو چې د مومند ایجنسی د بې کورسو کډوالو حال درکوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زموږ شغله مشال ډیوس خوري وځو د کوټ پر لور. تیر ماشام د بلوچستان د ضلع مستونګ د دشت په سیمه کې د یوې بمی چاودنې په پیښه کې د لیویز دوه سپایان مړه او یو بل ټپي شوی دی. په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال ډیو خبريال نیاز مساخیل په خپل راپور کې راکوي.
دا پیشه هغه وخت را مخ ته سو کله چې د دشت د لیویزو په وینا د سیمي و تحصیلدار ته په یو ځای کې د بم په حق له د نصرګند کس ټلیفون ورالی. د دشت د لیویزو یو مشر عابد نور په دغه حق له و مشال ته نور تفصيلات ورکړل.
تحصیلدار صاحب محمد اسماعیل صاحب کوټه کې طرف جاره
تي. تحصیلدار محمد اسماعیل لمستونګ څخه د کوټې پر لور روانو چې یو نصرګند کس په ټلیفون خبرتیا ورکړه چې د دشت په متورا کې یو بم یا د بم غوندي یو شی پروت دی. تحصیلدار ته هغه ځای وګشت یا غزمه کوونکو لیویزو ته هدایت وکړو چې دغه ځای ته ورسي او وګوري چې سبم یا بل داسې شی خو بنوي. نو چې کله لیویز یا څوی ځای ته بيخي نږدې ورلل نو 14 وسوه دوه د لیویز سپایان شیر احمد او علي احمد مړه او انچارج حوالدار سید محمد ټپي سو. دا چې لپی شروسته اوس لیویزو پلټنې تر کومه ځای رسولي او په خاصه توګه د هغه کس په حق له څومره معلومات ترلاسه کړي کوم چا چې د بم خبرتیا پر ټلیفون ورکړې و. د دشت د لیویزو مشر عابد نور په دغه اړه زیاته کړه تر اوسه خزمور افسران د دوه یاد شوو لیویز سپایانو د کفن او دفن په کارو کې بوخت دي او فلحال څه داسې خاص معلومات په دغه حق له نسته. د دواړو وژل سوو لیوي سپاهیانو تعلق له مستونګ سره ښودل سوی. هلته تر دې دمه لا چا د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو اکثره د دا رنګه پیښو پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي او ودې ته د بلوس وطن د ازادۍ د مبارزې نوم ورکوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
د بلوچستان صوبای حکومت غواړي چې په اول وار په صوبا کې د برېښنا یا بجلی د لوډ شیډنګ د ختمولو او د کویلې لالاري په درو ضلعو کې د نوي برېښنا کوټونو جوړولو تابع وکړي. دغه برېښنا کوټونو د جوړېدو څخه د سیمې کروندګرو د دې کار هرکلی کړی او ویلي دي چې کچیر صوبای حکومت دغه کار وکړي نو په صوبا کې د میوو پیداوار زیاتېدای سي او کاروبار به په صوبا کې نور هم پرمختګ وکړي. د دغه موضوع په اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال عبدالرزاق برک را کوي.
د بلوچستان صوبایي حکومت په صوبا کې د برېښنا د لوډ شیډنګ د ختم کولو او د کویلې د لارې د صوبې په درو ضلعو کې د نوو برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل کړې او په دغه سلسله کې صوبایي حکومت د برېښنا پیدا کوونکي د جرمني، امریکا او د چین د بیلابیلو کمپنیانو سره خبرې روانې کړې. د بلوچستان چیف سیکرټري احمد بخش لړی د نوو جوړونکي برېښنا کوټونو په اړه مشال ته وویل چې د په خبره د دې د جوړې دوه څخه به د خلکو د برېښنا ډېر ضرورت پوره کړل سي.
پلان دا دی کمپنی
چیف سیکرٹری څخه چې دا پښتنه وسوه چې د صوبې په کومو ضلعو کې به نوي برېښنا کوټونه جوړول کېږي نو د ده جواب په دې ډول وو. اخوا د میزی اډی یو زمیندار ملک محمد ساخان د صوبې په درو ضلعو کې د نوو برېښنا کوټونو د جوړولو د کار هرکلی وکړی او وی ویل چې د دې د جوړېدو څخه به د میوو په پیداوار کې زیاتوالی راسي او کاروبار به په سیمه کې پرمختګ وکړي. په بلوچستان صوبا کې د نوو برېښنا کوټونو د جوړولو هلې ځلې په داسې وخت کې پیل سوي چې صوبایي حکومت په همدې روان کال کې د برېښنا کوټونو د کار پر مخ بیولو دپاره ډېر ژر یوه نوې انرژي څانګه جوړه کړې او دغه نوې څانګه به سولر، کول او ترمل انرژي دپاره په صوبا کې کار کوي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سی لیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای سي. اوس یو ځل بیا زو د کراچي د حالات په اړه د راپورته. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د کراچي د ناامن صورتحال په ضد د کامیا اسمبلی او سینټ څخه بایکاټ کړی دی او ویلي دي چې د غشتونو تر نه پر کېدو پرې به هغوی خپل احتجاج جاری ساتي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال اډیو خبریال انیسا جمل په خپل دا راپور کې راکوي.
د حکومت اتحادی جماعت عوامی نیشنل پارٹی په کراچی کې د خراب صورتحال او پارٹی غړو د وجنې پزید د قومي اسمبلی او د سینټ غونډو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د عوامی نیشنل پارٹی غړي سینیټر زاید خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت تر څومره د این پی غوښتنې نه پوره کوي او کراچی کې د امن راوستلو لپاره صحیح ګامونه نه پورته کوي نو تر هغې پورې به این پی د قومي اسمبلی او سینټ غونډو نه بایکاټ جاری ساتي، ځکه چې حکومت تر دې دمه کراچی کې من راوستو لپاره صحیح ګام پورته نکړو. هغه زیات کړه،
بدمرغۍ نه زمونږ د کراچۍ حالات ښه نه دي، تاکي سنې دم د نشان زمینی ده او مونږ دواړه اجلاسونه بایکاټ وکړو. عوامي نیشنل پارټۍ کراچۍ حالات څه کم کړکېچن کېږي لګیا دي او هلته هر هغه سړی چې هغه د یو چې کوم تنظیم دی ځای پر سیاسي وایي هغې مخالفت کوي هغه هلته کې ژوندی نه شي پاتې کړی.
سینیټر زاید خان زیاتوي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغې او سینیټر حاجي عدیل سره د میلاویدو لپاره پیغام لېږلی و، خو هغې د وزیر اعظم سره د ملاقات کولو نه انکار وکړو. بلخوا د پیپلز پارټی غړی ملک عظمت خان وایي چې حکومت د کراچۍ امن راوستلو لپاره خپل پوره کردار ادا کوي.
کراچۍ د امن او امان د قائمولو لپاره هر ممکن اقدامات کړي دي او لګیا دي کوي، هر هغه لار لټوي چې په هغه باندې ملوش او په کراچۍ کې امن راشي. خو کراچۍ یو ډېر لوی ښار دی او په هغه کې مختلف ګروپونه دي او د هغې په خپل منځ کې چې کوم کلیشز دي په هغه کې مختلف فیکټرز دي، د هغې چې د هغې په وجه باندې بدامني ده، هلته کې د رینجرز تعیناتي، هلته کې د فورسز تعیناتي، هلته کې دا دومره کمل فوکس شوی ده په هر لحاظ، هر هغه سټپ اخیستل شوی دی چې په کومې باندې د امن د راتلو لپاره هغه ضروري و. ما خیال لري د حکومت طرف نه په دې کې څه کمی نشته.
ملک عظمت خان زیاته کړه چې صدر آصف علي زرداری د پیپلز پارټي غړي بابر اوان ته د این پی غړو رضا کولو ذمہواری ورکړې ده او حکومت د این پی غړو ته دا یقین هم ورکړې ده چې د هغې ټولې غوښتنې به ډېرې سر پوره کړی شي. یاد دې وي چې سر وزیر وړاندې د پیپلز پارټي او ایم کیو ایم لخوا د عوامي نیشنل پارټي په ضد سند اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې پکې عوامي نیشنل پارټي ته د لینډ مافیا خلکو مرستیال ویل شوی و. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د ګرمۍ لړۍ روانه ده چې له کبله د یو شمیر ناروغیو خطر هم تر سترګو کیږي. په دې حق له نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په خپل دا راپور کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د ځینې علاقو په شمول د سند، پنجاب او بلوچستان په څو علاقو کې ګرمۍ کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ګرمۍ لړۍ به تر کومه روانه وي او راتلونکو څو ورځو کې کوم ځایونو کې د باران او ګرمۍ کې د کمی امکان دی؟ دې لړۍ کې د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته صداسي وویل،
خیبر پختونخوا کے جو میدانی علاقے ہیں خصوصاً جنوبی خیبر پختونخوا کے جن میں بنو، لکی، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، کوہاٹ کے
دا خیبر پختونخوا چې کمی میدانی علاقے دی خصوصاً دا جنوبی پختونخوا سیمے چې پکې بنو، لکی، ڈیرہ اسماعیل خان، پیخور او دا کوہاٹ سیمے شامل دی، دے علاقو کے نن پنځم ورځ دا چې دا گرمو هواگانو لڑے روانہ دا. دے ٹولو علاقو کے دا تیرو درې ورځو راسے دا ورځے تو دوخہ دا سلویغ سینٹی گریڈ نہ زیات وی. پیخور او دے علاقو کے راتلون کے سو روزوں کے دا باران هیڅ امکان نشته، خو که د پنجاب په شمالي علاقو کې باران وشو نو خیبر پختونخوا په دغه سیمو به اثر پریوزي او دغه رنګ سبا نه به کوهاټ او پیښور کې د ګرمۍ په زور کې هم کمی راشي او دا شان به نن د شپې هزاره ډیویژن کې هم باران کیږي.
دغه رنګ د بحیر عرب ساحلي علاقو کراچۍ، پسنی او گوادر کې د سمندري طوفان د صورتحال په حق له محمد حنیف زیاته کړه،
تین دن پہلے بحیر عرب میں ایک ہوا کا کم دباؤ ڈیولپ ہوا تھا، اب وہ سائیکلون بننے جا رہا ہے اگلے 24
درې ورځې وړاندې بحیر عرب کې د هوا دباؤ ډیر کم و. د هغې نه به راتلونکي سلی رشتو گھنٹو کې سمندری طوفان جوړ شي، یعنی د هغې په شدت کې به نن ماخام یا د شپې زیاتوالی راشي او د دې مخه به شمال مغرب طرف ته وي او د دې له کبله به د پاکستان ساحلي علاقې چې پکې سند او بلوچستان، کراچۍ، پسنی او گوادر شامل دي راتلونکي دوه درې ورځو کې باران کیږي.
کله چې مشال ریډیو د ډاکټر نوران افریدی نه وپوښتل چې د ګرمۍ د زیاتوالي او د موسم کې کومې بیماری مخې ته راتلی شي او د دې احتیاطي تدابیر به څه وي، په دې بابلا ډاکټر نوران افریدی مشال ریډیو ته وویل چې ګرمۍ کې په خاص توګه ماشومانو ته د قی دس او غټو ته د سترګو بیماری لګي، خو ولې چې د دې احتیاط وساتل شي نو د دې بیمارونه انسان بچ کېدی شي. نوموړي زیاته کړه،
اکثر مسلمان چې دی په گرمو کې بهر وزيږي گنور ته ګرځيږي او هغه چې کم بهر سيزونه یاد مالېږي هغه چې دی هغه صفا سوتر نیوي نو په دې وجه باندې چې د کی دس کومه بيماري ده غیر پر ادا ضروري ده چې دا مسلمان چې دی په گرمه کې د دوی په سر باندې وړو کې صدر یا ټوپه هم پکار ده یا چته دا سلری دي دا وې د پر کلر پر رنگین چترې هم پکار دي نو اول په کورنۍ کې چې دی هوم میډ او آر اس مونږ ورته وایو چې په پونځ دې تاسو سره او آر اس نیوي نو هغه تاسو په خپل کور کې هم تیارول شي
د یادونه ولدا چې د موسمیاتو د محکمې ماهرین د دې سمندري طوفان جایزه اخلي او د لړکی د اسلام آباد او کراچي د موسمیاتو محکمې دفترونو کې خصوصي مانیټرینګ سیل او یای د سارنی تنظیم کړي دي سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري او زو د بردیر پر لور د بردیر چاکوان نه وازی په پاکستان کې د نن یو ځنګړی نوم لري بلکې له هیواد د باندې هم د خرچ لپاره وړل کیږي خو د ځای کارمندان په وینا رواني ترهګری د دوی کاروبار هم ډیر زیات اغیزمن کړی دی په دې حق له نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي
د بردیر د ځانګړي چاکوانو د تاریخ په اړه د دیر په بازار کې د چاکوانو یو هنرمند عتیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
دا جی پخوانه د نواب په ورځو کې د انګلند نه به یو چاکو راته چې دا غی نوم را جیکس نواب له چپ ته خپل کې ور کړو نو هغه د خپل کارخانه کاریګرو ته ویل چې یار د س چاکو تاسو جوړولای شي د نواب په کارخانه کې په هغه وخت کې جنگي سامان جوړېدو ټوپک به جوړې دي نو هغه چا مونږ جوړولای شو نو چا غوی لکه هغه سیمپل ورک نو هغه هوبهو هغه شان چاکو جوړ کړ چې بیا کله نواب لاړ او د نواب کاریګر کله بې روزګاره شو کارخانه نو هغه د خپل کوړمې د خاندان ک پالت د پاره بس بیا د پېښه اختیار کړو د نن پلان نکونو دا کار کړره او موږ هم کوو
دا چې په بردیر کې د چاکوانو کاریګر سره دا چاکوان جوړوي او سخص ما وس پنه پکې کارول کی د دې پښتنې په جواب کې د چاکوانو یو کاریګر ګل رحیم وایي
دا موږ د کمانې نه جوړو اسوان نه جوړو او د سه وغیرہ بیرنګ کړي نه جوړو مختلف وس پنه مزدکی وس پنه د دینم جوړو بټه یم لګه و دې د اوس په نیاغې کې ګرمه او لاس باندې ټکو نو سوان باندې سپاکو او رګمال باندې مې نو سوان باندې او په ول په تیل کې ورکو
دا چې په دیر کې د چاکوانو لاس کې د سنه جوړول شي او د وخت سره سره په کیسه بدلون هم راغلی دی او کنه په دې لړکی عتیق الرحمن وایي
په هغه وخت کې هم دا چاکو لکه چاکو هم دا غره لکه دا اوس چې کوم جوړیږي او په دې کې د وخت تیرېدو سره سره بیا نیو ډیزاین راغله کنه پلاستیک دې کې د دې ځګي مقامی لړګي استعمالیږي بلې کې خکروم استعمالیږي او بل دا چې نن سبا یو نوی لرګي دی چې کیمیکل او لرګي مکس کړل را جوړیږي کته په لاهور کې جوړیږي کارخانو کې هغه ډیر خپل لرګي دی او بیم نه خرابای او رنگ هم تنيزي او په خایس کې موږ خسته کاری نور نن سبا موږ ټول هغه لګو
دا چې په منطقه کې د رواني ترهګرۍ له وجې په بردیر کې د چاکوانو په کاریګرو سره غیش پریوته دي او کنه د دې پښتنې په جواب کې عتیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
او د دې د شتګردې وجنا د دې د زیات متاثر شوه ځکه چې به دې علاقې ته وسوګ د تورست ناراضي او دا اصل کې خوخی ډیر زیات تورست خلک ډیر د چاکو نوم پر د لکه د ډیر یو توه پګنل کی کنه زمنګ چاکوان یورپ تم زی او مخکې په زمانه انګریزانو چاکوان اغستو ورن په توک باندې ماته تاسو کې ځلولای هغه چې را د منګل ته کې وړو خرڅوي او د دې چې چاکوان تل ډیر زیات مشهور دي خو د دې د شتګردې په وجه باندې هغه گا کم زمنګ وس ناراضي چې مخکې به چترال ته انګریزان ډېر تلونه پر لار باندې چې به تیرې دنو زمنګ کار به ول دنو راو به ګرځي د چاکوان به واغسته نو ساغم ناراضي
یا د دې چې په دیر کې 2.5 سو د چاکوانو کاریګر په دوکانونو کې چاکوان جوړوي او 6.5 سو کاریګر په کورونو کې چاکوان جوړوي او په بازار کې په نورو کاریګرو خرڅوي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
گران اوریدونکو اوس موږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د لوبو د راپورونو پر لور د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خواني کپتان شاهد افریدی په اړه د پاکستان کرکټ بورډ د پریکړې په ضد د نوموړي لخوا په سند های کورټ کې جمع کړل شوی درخواست اوریدنه د زیارت پر ورځ وسوه په اوریدنه کې عدالت د کرکټ بورډ څخه د پخواني کپتان په ضد د سوي پریکړې په حق له د بشپړ دریز غوښتنه وکړه او د دغه کیس اوریدنه د روان میاشتې تر 14 نیټې پورې وځنډوله نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي
د زیارت پر ورځ سند های کورٹ کې چیف جسټس مشیر عالم او جسټس عقیل احمد باندې مشتمل دو کسیز بینچ د شاهد افریدی لخوا دایر کړی شوی خواست اوریدنه وکړه. د خواست کوونکو لوبغاړي شاهد افریدی لخوا د هغه قانوني سلاکاران علي ظفر او محمود مانډي والا او د کرکټ بورډ لخوا تفضل رضوی ایډوکیټ د عدالت پر وړاندې پیښ شول او خپل دلیلونه یې وړاندې کړل. د عدالت پر وړاندې د کرکټ بورډ وکیل تفضل رضوی دریز و چې د سند های کورٹ سره د دې قضیې د اوریدنې اختیار نشته او چونکه د کرکټ مرکز لاهور کې دی نو باید د دې کیس اوریدنه حل ته وشي. د شاهد افریدی وکیلانو دریز و چې کرکټ بورډ شاهد افریدی سره لوزنامه یا سنټرل کنټریکټ لاسلیک کړی دی چې د قانون د اولې دویمې او درېیمې مادې له مخې که یو ځل د دغې لوزنامې د لاندې یو لوبغاړي ته د لوبې اجازه ورکړی شي نو هیڅوک ترې دغه حق واپس نشي اخیستلی. عدالت د دواړو خواو دلیلونه واورېدل او د دغې قضیې اوریدنه یې د جون تر 14 نیټې وځنډوله. د کیس د اوریدنې وروسته د کرکټ بورډ وکیل تفضل رضوی خبریالانو ته وویل چې موږ په دې کیس کې نن د سند های کورټ اختیار نه لرلو خبره عدالت کې چیلنج کړه. دی وایي سنټرل کنټریکټ کې راغلی دي چې سزا او جزا ورکول به همدلته کیږي. هغه جزا غواړي او وایي چې د سزا قانون په ما نه پلی کیږي. موږ وایو چې عذاب او ثواب به دواړه دلته وي او هغه به همدلته دیتا مخامخ کیږي. تفضل رضوی زیاته کړه چې شاهد افریدی ته سزاګانې د سنټرل کنټریکټ د قانون سره سمې ورکړل شوې دي. خو د شاهد افریدی وکیل علي ظفر د کیس په اړه خبریالانو ته وویل چې کرکټ بورډ د سنټرل کنټریکټ کې راغلي قانون څخه سرغړونه کړې ده.
سنټرل کنټریکټ کې تحت اگر یہ کام کر رہی ہوتی پی سی بی تو ہمیں درانے کی کیا ضرورت تھی.
علي ظفر وایي که کرکټ بورډ سنټرل کنټریکټ کې راغلي قانون منلې نو نن به موږ سند های کورټ ته ولې راتللو؟ دا د قانون په کومه ماده کې راغلي دي چې د یو لوبغاړي انوسی دي وځنډولی شي؟ د پاکستان د قانون د 13 ماده سره سم موږ د عدالت نخواست کړی دی چې د افریدی انوسی دي بحال کړی شي، ځکه چې د دې ځنډول د شاهد افریدی روزګار خرابولو په معنا دي. د یادونې وړ ده چې پاکستان کرکټ بورډ او پخوانی کپتان شاهد افریدی ترمنځ وروستو له هغې اختلافات رابرسیره شول کله چې کرکټ بورډ شاهد افریدی د کاونټي کرکټ لپاره د نه اعتراض سند یا انوسی وځنډوله. شاهد افریدی د کرکټ بورډ د دغې پریکړې په ضد سند های کورټ کې خپل خواست جمع کړو. عدالت د جون په 10 نیټه د خواست جمع کېدو وروسته کرکټ بورډ ډیسپلینری کمیټۍ غونډې د ځنډولو حکم وکړو. د زیارت په ورځ اوریدنه کې عدالت کرکټ بورډ څخه د شاهد افریدی د کیس په اړه پوره جواب وغوښتو او تر راتلونکي اوریدنې یې د ډیسپلینری کمیټۍ د غونډې د ځنډولو عبوري حکم وغځولو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، له کراچۍ څخه ځو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان پر ځمک سیمه کې سالانه کرکټ ټورنمنټ پیل شوی دی چې د ګڼو سیمو لوبډلې برخه پکې اخلي. رزمک د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې په یخو هواګانو او شینکي نظارو باندې مشهوره ده. د دغه کرکټ ټورنمنټ په اړه نور حال د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر په خپل راپور کې راکوي.
د شمالی وزیرستان ایجنسی شنه او یخه سړه سیمه رزمک باندې سالانه کرکټ ټورنمنټ شروع کړی شوی دی چې د شمالی وزیرستان ایجنسی بیلابیلو سیمو نه علاوه د سویلی وزیرستان او بنو نه تر دیرشو پورې د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. د دې سالانه ټورنمنټ کمیټه صدر محمد رنگین مشال ریډیو ته وویل چې لوی مقصد یې په سیمه کې د امن خورول دي.
په 2008 گورنمنٹ رونا بند کڑا دعا کولا ویس میج بل گراؤنڈ جوڑ کا ٹیمینا امیسرا جی موجود ٹیمینا میرا انسا میر علی رزماک ماسی سکیم دل تا امیسرا لوکل ماسی جی نردے شہدغه یبانی ٹیمینا سپین موم دا ٹورنمنٹ غور دا مقصد دای چې میش خل دا په امر کاوی چې دل تا امن دای پر ازماک شه.
ملک نور اسلام چې د دې سیمې مشر دی وای چې د ځوانانو لخوا دغه یوخه ګام دی، زکه چې دغه رنگلو به په وجه د خلکو ترمنز مینا او یواله راځي.
خپله دا کوشش ته ټیم یک غاسره کوشش کیه کلاړیونو سره د ګراوند سره بلکې د لاله کې چې سره مشرون دي سره متبارون ملکون دي دا غونډم دا پر سره کې میژن شاله میر خدا سوی چې دا خلک باندې ټینشن اڅه کوله پر وتاي دی میر دا کوشش ته چې دا خلک لږ کې دا ټینشن یې ختم شي کله په طرف په توکو ور کو بل دا پازول نه شیخ له ځنه دغه نو دا خلک پر بچاتو کې لینا تا یې میر دا کوشش ته غونډه مشرون ملکونه یې پازول اباس چاره نه دا خلک نور مانی شي کل په طرف توکو شي توجه په دغه طرف دغه سره مینا مخابات
په دغه ټورنمنټ کې برخه اخیستون کې د یوې لوبډلې لوبغاړی عمران وای چې په دغه ټورنمنټ کې نه یوازې دوی د لوبې څخه خوند اخلي، بلکې د رزمک یخ موسم او شنې نظارې د کتلو موقع هم په لاس ورځي.
میش خو پارین میش وکر خان 11 ولا یو میر سردار 11 و میش مو ګټو شپ تسالی سره وش ش تنظیمي پشه نه جنگ ش نه جګړې ش سو خوان مزادي پشه ش عوام غون خوښتای دنه کلاریو خو ډیر سار دنه خوښي کلاریو خو ځکه بلګه غون عوام دنه خوښتای ډیر خوان دای پشه ډیر زبردست پیچ تای ډیر مزه دور دای.
یو بل لوبغاړې هم د دې کرکټ ټورنمنټ په اړه مشال ریډیو ته صدا سي وای
میش پلاو مې ډیر خوښي چې میش پر ټورنمنټ جوړ ش میش تلر لر نه ټیم نه رسی زمیش سره کمانډنټ صاحب هو لکه امداد کو پی ای صاحب امداد تر سره کو تر از موږ موسم خو بس دا 12:30 بجې شي 3 بجې پر بارش وی دا یې ګار مې لکه ول خلګ را سره سچې دلته کیم بازور در از موږ بازور په تر شه دغه کمبرې هون سي او د سردې پورا او د ټورنمنټ یې پورا رسی په موسم نه خو اند خو له ورځ نه مشکشین کرکټ تاسو موزګا خپل گا پینا وای.
یاد دی وی چې رزمک کرکټ ټورنمنټ د کال 1994 نوی نه دوام لري چې هر کال د رزمک په سیمه باندې د ګرمۍ په موسم کې شروع کیږي. روان کرکټ ټورنمنټ به د روانې روزه مبارکې میاشتې نه څو ورځې وړاندې پای ته رسی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان،
طارق کورکزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.